صبرا نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کو د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یادوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک مسون د مشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خبرې کړو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برېښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په کرونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه هم دوی برخې درلودې چې په یوې کې د کرونا ویروس له کبله د اقتصادي اغېزو او د دې ستونزې د هوارۍ پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالي ژمنو په اړه د جنوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسیږي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د سهي اغېزمنو همکاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وسي، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی د طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسجر اډو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسعت څخه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله سره به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هوار شي.
تاکه شو له خاص ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلې چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 230 ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي.
تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میگاواټه برېښنا افغانستان ته اوس صادرولی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولنډ په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 19مه او 20مه چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکي الوتکه کې چې د جنوري په 8مه په تهران کې د پوست په توغندي سهمن وویشتل شوه ټول 168 اویا سورلۍ ووشل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویند علي ربيعي په کرونا ویروس اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لورته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کرونا ویروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغي اخته شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د نړیوالو د غوښتنې ملاتړ مأموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره آزادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وژل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطح د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
دوی پا دیر روش برو میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره با هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپن خپلوا کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوالی در کمیدو در اربان او در سول خبرو در پیل غوشتانه کرده. در دیر لپاره چی در ملکی وگرو در مرگروب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پرز په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2116 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژبله کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The Yunama report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډېر لوړ دی. د یونما راپور د ملکي تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډېرېدو سره ملکي وګړي ډېر بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په عین وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبله اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 43 مسؤول بلل شوي دي. خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه بللی دی. د وسله والو طالبان ویان زبی الله مجاهد دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې یو نما خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخه چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې یې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونو پورې اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وایي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید 19 علائم ولري یا پی اخته وي، خو کوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایرس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایرس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفاخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانهای دولتي کې اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش نه دارن، به خاطر مردم به شفاخانهای شخصی مراجعه
اوس خصوصي روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 13% و.
نمونه واخیستل شوی، یوازې 121 مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تیرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 14,155 کسانو ته رسیدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسرآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM 100.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یوولس تنه د یک شنبې په ورځ نوې ډیلي ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوي په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمېر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمېر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین رګیګو
اغه کتابتون خپل درس لور منوس سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال څېړونکو او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده وزیرګه کې ریاستي مو د قیصر افریدی او د روحاني سبزي غونډه شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځند کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوه شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوبه ماته پیدا سوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې اروخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکۍ کې کتابتون ډالۍ کړه. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا سو، له هغه وروسته خپلو نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سم، هلته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډېر زیات راکوه. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوی نسل له کتابو سره ډېره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي، نو بیا ما اقدام وکړو. اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټولو ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډېر سخت کار دی او ډېر زیات دروند کار هم دی. له یوې خوا نامني، له بله خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لرو لرو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت ته اړتیا لري، بلکې ډېر زیات فزیکي انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخته ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې، بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې هدیه اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډېر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلی ډیر سیات مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ور نه اخلم. هر ماشوم ته هر ځوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ور نه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمی زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمی هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوئ تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته، له وړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزو رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته وي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت فکري ځوانان، هغوی ټول له وړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی له وړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کو، ځکه د کتابونو غوښتنو کې ډیر زیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتاب چی لکومه کوي؟
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچی قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نسي کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په هیڅ وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان
ورسوي. په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کوي او دغه چاته کتاب ورسوي چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثره خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي واجب کوشش کوم چې ادا کوم، نو زه د خپل وظیفه او دند حساب وم.
هغه سیمه چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه؟
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمه ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره مخامخ سمایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د غسي او حرکت په وړاندې د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شکه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاصلېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلې خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خو له سمینه ورته مسایت نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د بچاخن پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخت دی. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد صاحب چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څه نسب پر ژوند کې څه داسې کار وکړي که هغه د پیسو ګټلو په مت کې وي که هغه ټولنیز حیثیت په حوالې سره وي که هغه شعر او ادب په میدان کې وي. نو زه فامیل طرف نه هم لږ ډېر د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کې هم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سایل سندره با پخپل آواز ریکارد بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسی دلی مو ترون چکو مو آغی بون دید سر زو کلاره لنو آغا بی راوده لی نو ده زه دا ویلی شم چې زه که شعر و ادب تا و بیا پا شعر و ادب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا در احمد شاه سایل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد کولی و موز با آوری دلی او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوی دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل
دا ساده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کوم سندره وي یا غزل پښتګیون پکې نوا شعر ردیف کافیای برابر نوا هغه سیزن مو کول خو زه بیا د کلي نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په مشري کوله او ریاض تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګري ورسره و. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه ده کړې خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوه مې کړې ده او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینه او بیا ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم و او په هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی نه لپاره.
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادي تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نه وکړه او ماسټری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړه په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړه پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه می پاد بیا تو کو
پرت لدی چی شعر و شاعری کوی شعر لکئی په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبی جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبی جرګه کې ریاست نیم د قیصر اپریدی د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړل چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې اور ورسره میں نور دس تخلیقی صنفنا لکه مثلا خاکا لیکل یا لنڈ یود والنڈ کسی لیکل او بیا میں پکے ناول لیکل ہوتا تم متوجہ شوم یو میں ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل تا میں داخلہ واخستم او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درم شوم چې نن زدا سے ګرم چه کزو تنقید هم لیکم او دی تحقیق در اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه ادي تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
دا کی څه تر څه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داس اوس ټول را یاد نشي خو ما په خیال سوس پګو کتابونه به خپل چاپ شوي وي او تالیفات میں بھی دادی چی خو اما جرس مجالہ چی کما وا آگے مدیر پہ حس میں آگا ما دیر تالیف کرے دا اور سرائی واب بلا دے کلی پسطا میں یو وڑو کی مجالہ چلا والا خیشور پانا ما چی آگے دیر جاتے گنے شای شیوی دی خو خپل تخلیقہ چکم زما کتابو ندی زونی چی آگا با نسے شپگو پوری بھی
آگا کول تحقیقات تی که تخلیقات ہم کشتا
یو ناول پکے تخلیقی دا او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویل چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نو کوم لاغه ورسره بیا شعر او شاعري وکړه
نغې هغه د پسو بیا نو شعر شاعري بیا نه دا
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ما د ایم فیل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ د باچا خان په همتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو د پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه څه چې اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غږ په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شاید چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته
ډیر تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننی پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سره اوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و پوړه کی خی پیاله کی د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یو اوچا تکړه یو غړپ یې تری وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې وغسولې وختلې خپل ملګری ته څه ووایي، خو هغه واره پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پېښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به همالته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي، خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، که نه هېڅکله به یې هم له خپل یوازینی زوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او 2مه اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند د کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې یې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپلو کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمه زنګ کې په نیولي اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله. له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شارتلس شوي یاست. سبا 4 شنبې ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. 6مه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزې سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزې سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي. صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپله خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایلې ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نوروسه محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې ښایو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو اوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چا لیدلی جنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، دا دنیا د دا یدو ته چنن هسی پرون هسی. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهی لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهی لسترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسی سیحون هسی. ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خان ز ویل کړم بل بنکه پختون هسی، مشورید ته جدایی پور کې بل یو لړمون هسی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسی.
خاموشی راخور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقې خوری شوی د چا نخ ور نورکا. خاموشی راخور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقې خوری شوی د چا نخ ور نورکا. د شنو چایو پیاله یخو په ګوړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی.
یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت ته تکیه کړه. له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لرې گزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی: اورونه بل دي، جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطي شوه، انسان ورکیږي، دا څومره ظلم، حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقل وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دی، دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي. د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بي وسیده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم، هر خولی تخکورم، مکه و یریگم، سترگو تدین بورم، ستا دسترگو سویم، زمچر تاو بگورم، خپل پر هر تاو گورم، ستا دا حیاسر بورم، ستاد بنو بدخلم، زور بدخ پل زڑکورم، تاو زما خوانی ول، دا تبینم تبورم. هر تغ
غریو نیولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خادی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چن رازے سوا زمان نکی پلمبو لو بے پلمبو کو عشق خختو کو ہے جوندلی ونو کو سمندر نکڑی نور دیش مجال سدے تان بتو بکڑم داد پما خیال سدے داد پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کسو کو مین کر اختیان کڑو سب پسوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کسو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو کو پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ہے جوندلی ونو کو او عشق پختو کو ہے جوندلی ونو کو سوی دخائے سپو لوبے پلمبو پلمبو کو لوبے پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو